افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان د راکټي حملو په مقابل کې بل مسل اقدام کړی، خو اسلام آباد باید د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې حالات نور ترنګلې نه کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي دوی کابل ته د زهرا خاوري یا هغه نجلۍ چې ځان وژنه یې کړې د مور او پلار د ورتګ انتظار باسي، څو د دغې افغان محصلې د ځان وژنې د عواملو په اړه نوره روښانتیا رامنځته شي. او د ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي په سوریه کې د کیمیاوي حملې په اړه د ملګرو ملتونو تحقیقات نور بېمانه دي. دوستانو په یو بل خبرونه کې مهال کړی کوم ستړي مشي په دې خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې انتحاري حملې نن اته کس ووژل او 15 نور ټپیان کړل. ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به راتلونکي اونۍ آذربایجان ته سفر وکړي، او د عراق پوځ وایي دوی د سوریې پولې ته نږدې په لویدیځ دښته کې د داعش وسلوالو پر وړاندې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل: د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې انتحاري حملې اته تنه ووژل. د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګیرنی ازادي راډیو ته ویل چې د بریټ نن تر غرمې وروسته سوی او 15 نور کسان پکې ټپیان شوي دي.
ننګرهار ولایت ته هڅې مینه ولسوالۍ د پاپین او ګاګري سیمو کې تیره ورځ ګډ ځواکونو عملیات پیل کړي. د هوایي بریټ په ترڅ کې لس تاش وسلوال ووژل شوي.
د خوګرنی په خبره د غبري د هغې مظاهرې په ترڅ کې اوسو چې د کوز کونړ سیمې د محلي پولیسو د یو پخواني قومندان شیخ اکرم په پلوي راوتلی وو. تر اوسه د دې بریټ مسؤلیت چا نه دی منلی. د میدان ورتک سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څه باندې شل وسلوال طالبان وژل شوي دي. د میدان ورتک د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې د طالبانو مهم قومندانان هم شامل دي.
په دغو عملیاتو کې تر دمه 23 وسلوال طالبان وژل شوي، 9 یې زخمیان شوي دي، او همدارنګه په وژل شویو کسانو کې شپږ د طالبانو مهم قومندانان او سرګروپان شتون هم لري.
د شغلی منګل په خبره په دغه عملیاتو کې چې له څلور ورځو راهیسې په جلریز ولسوالۍ کې پیل شوي دي، د دې ولسوالۍ لس کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي، او یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوښتو تلفات په اړه څه نه دي ویلي. د آذربایجان ترند خبری آژانس راپور ورکړی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به راتلونکي اونۍ آذربایجان ته سفر وکړي. دغه خبری آژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله وایي چې ولسمشر به د دې سفر پر مهال د آسیا زړه یا د استانبول پروسې په غونډه کې ګډون وکړي. تبه د غونډې د راتلونکي اونۍ د پنځشنبې او جمعې په ورځو د آذربایجان په پلازمینه باکو کې ترسره شي. د آذربایجان ترین خبری آژانس وای د افغانستان، آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، عربي متحده امارات او د ملګرو ملتونو له سازمانه استازي په دې غونډه کې ګډون کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د باکو ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال به د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکاري څو سندونه لاسلیک شي. دا تر دې مالا د افغانستان څو مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. سمور ژغله اسدی راډیو ری: د عراق پوځ وایي دوی د سوریه پولې ته نږدې په لویدیځ دښته کې د داعش وسلوالو پر وړاندې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د پوځ د اعلان په غیلامیه کې سوي چې د نومبر پر 23 خبره سوال او په کې راغلي چې په دې عملیاتو کې د عراق پوځ، فدرال پولیس او د ایران په ملاتړ ځواکونه برخه لري. رویټرز خبري آژانس د عراق د پوځ د یو جنرال صالح کریم له قبل لیکلي چې وایي د دغو عملیاتو هدف دا چې په دې سیمه او دښته کې د داعش پاتر ډلې لمنځ ولاړې سي، څو هغوی په راتلونکي کې د خپلو بریدونو لپاره له دې سیمې کار وانخلي. د عراق دفاع وزارت تېرونی ویلي و چې عراقي پوځیان چې د امریکا په مشرۍ تلف ځواکونه ملاتړ کوي راوا سرحدي شرګوټي چې په عراق کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستی شرګوټي وو تصفیه کړ. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي د نومبر پر 28 ویلي و چې داعش ډلې پوځي ماته وخوړه، خو وروستی بریا به وروسته لاغې لاسي چې په دښته کې د دغې ډلې ریښې وایستل سي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي تلاف چې یمن ته یې د ننوتو پر لارو او بندرونو د محاصرې کړۍ ټینګه کړې ویلي چې له نن څخه د دغه هیواد پر د دغه هیواد یو عمده هوایي ډګر او د سر سمندرګي مهم بندر د بشري مرستو لپاره بیرته پرانیزي. د ائتلاف لخوا په خبر سوي لامه کې ویل سوي چې د پلازمینې سنا هوایي ډګر په د ملګرو ملتونو د الوتکو پر مخ پرانستل سي او ساحلي بندر هوتایده به هم د بشري عجل مرستو پر مخ پرانستی وي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارجنټاین ولسمشر ته ویلي چې د هغه اوبتال په موندلو کې به مرسته ورسره وکړي چې یو نوی وړاندې د څلور څلوېښت عملی سره په جنوبي اتلانتیک کې لا درکه سو. دا خبره د روسي او ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارتونو په یوه اعلامیه کې کړې ده. د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې روسیې د یوې په پرمختللي ټکنالوژي سنبال کښتۍ وړاندیز ورته کړی چې وکولی سي د لټون په عملیاتو کې مرسته وکړي. د ارجنټاین ولسمشر د دې مرستې هرکلی کړی دی. له ارجنټاین سره دغه راز په دې برخه کې د امریکا، جرمنی، برازیل، کاناډا، چیلی، کولمبیا، هسپانیا، فرانسې، ناروې، پیرو او بریتانیا لخوا مرستې کېږي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملاحظه رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې به مقابل عمل وکړي، خو اسلام آباد باید د اړیورن کرخې په اوږدو کې حالات ترنګلی نه کړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره له کونړ څخه د هغه بې ځایه شوو خلکو د وضعیت په اړه یو ریپورټ لرو چې د پاکستاني پوځونو د توپونو د ډزو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت کابل ته د زهرا خاوري د کورنۍ د راتګ انتظار باسي. دوی هیله مند دي چې د زهرا کورنۍ به د نوموړي د ځان وژنې د اصلي لامل موندلو کې له جنایي قضایي او بنسټونو سره مرسته وکړي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره دا موري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د پخواني حکومت چارواکي باید خپلې څرګندونې د قانون په چوکاټ کې مطرح او د ملي ګټو خلاف حرکت ونه کړي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ناټو عمومي منشي او اذربایجان ولسمشر د ناګورنو کاراباخ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان د راکټي حملو په مقابل کې ورته ځواب ویلی، خو د ډیورن کرخې په اوږدو کې باید پاکستان نور حالات ترنګلي نه کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه له خپلې خاورې دفاع کولی شي، خو د تفاهم له لارې د دې مسلې هواری تر ټولو مناسبه حل لاره ده. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان حکومت او دغه هیواد پوز باید دې ته زمينه برابر نه کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخواله زیات شي. د افغانستان دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري دغه سرګندونی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره د افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د پاکستان د راکټي بریدونو په تړاو وکړي. خاغلی وزیري وایي کچېری پاکستان او دغه هیواد پوزان خپل راکټي بریدونو ته دوام ورکړي، دوی بلمثل جواب ته چمتو دي چې په دې برخه کې اقدام هم شوي دی.
پیدا نشی نو مونږ مجبور یو چې په هیواد وسه د دې هغه ځای نه چې دفتونه کېږي په هغوی باندې هم مونږ مان دفتونه مو وکړو او بلمثل عمل وکړو. مونږ هیله دا ده چې د پاکستان نظامیان د پاکستان حکومت دې ته زمینه برابره نه کړي چې خدا نخواسته دواړو هیوادونو ته ترمنځ په تاوتریخوالي او د دې نه زیات په تاوتریخوالي باندې بدل شي.
د خاغلی وزیري په خبره دوی هڅه کوي چې تر ډیره همغه موقعیتونه په نخه کړي کوم چې ورنه د افغانستان په خاوره راکټي بریدونه کیږي، تر څو په دغه حمله کې لکرخي اغاړي ملکیانو ته زیان وانه وړي. له تیر شو خوش پګو کلونو راهیسې د ډیورن کرخیا خوا پر افغان خاوره ګن راکټي بریدونه او د توپونو حمله شوی چې لامل یې لزګون افغانانو ته مرګ جوړه وختي او سلګون نور د خپل مينو پرې خودو ته اړ شوی دي. د کونړ امنیه قومندان جمعګل همت ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې په تیر یوی ونی کې د کونړ په یو شمیر سیمو کې د پاکستان له لوري لزورو زیات راکټي او توپخانی حمله شوې دي. خو دغه ولایت والی بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان ځواکونو له بلمثل اقدام وروسته په دغه حملو کې د پام وړ کمواله راغله ده. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې یاد موضوع د امریکا، ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو سره هم شریکه کړې ده. څو ورځې وړاندې د افغانستان لوی درستیز جنرال شریف یفتلی په یوې خبري غونډه کې وویل افغانستان غواړي دا مسله د سیاسي خبرو اترو للارې حل کړي او په همدې هدف به ډیر ژر یو افغان پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. خو له دې ټولو سره سره د پاکستان حکومت هیڅکله دا خبره نه ده تایید کړې چې ګواکې دوی پر افغان خاوره راکېټي حملې کوي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم د پاکستان په وړاندې د افغان سرحدي ځواکونو بلمثل عمل ستایي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکا د غوث ملاتړ ماموریت سرتیري چې له دغه هیواد سره امنیتي او دفاعي تړون لري باید د افغانستان له سرحدونو دفاع وکړي. له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل:
زه بهتره ګڼم دا چې د افغانستان سرحدي قواوې او امنیتي قواوې په سرحد کې حد اقل که دربورد نه کار نسی اخسته په د نیزو پوسو باندې دوی هم چېغو انداخت کوي، دوی باید هم انداخت وکړي چې بالاخره دا خبره ودرېږي. نو دا به تر څه وخته د افغانان د دې قربانیان وي، هره ورځ به دوی په زراعو راکټونه په تمام سرحد کې په افغانستان باندې راولي او بهانه به همدای چې موږ ترورستان ولو. الان چې ترورستان د دوی په څنګ کې ناست دي.
ښاغلی مجاهد، له افغان حکومت غواړي چې له هرې ممکنه لارې چې وي باید د یادې مسلې د دایمي حل لپاره هڅه وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. وسمزو کونړ ته مخکې مو د افغانستان د دفاع د وزارت څرګندونې واورېدې چې ویلي د پاکستان د توغندیو په ځواب کې به ورته اقدام وکړي، خو له اسلام آباد ته وغوښتل چې د پولې په اوږدو کې د تاوتریخوالی نه رامنځته کړي. په کونړ کې د هغو ولسوالۍ د اوسیدونکو حال درکوو چې په یو شمېر سیمو کې د پاکستان لخوا توغول شوي توغندي لګېدلې او خلک یې کډه کولو ته اړ شوي. زموږ خبریال روح الله انوري نور تفصیل راکوي.
موږ د شلتن ولسوالۍ ته تللي یو، په کوم ځای چې هر ورځ د پاکستان پوځ د توپونو او نورو وسلو بې دریغه ډزې کوي. دلته ګڼو کسانو خپل کورونه پرېښي او نورو یې د سیمې پرېښودو او له توپونو د سر خوندي کولو په نیت کډې په شا کړي دي. د شلتن ولسوالۍ د سونو کلی اوسیدونکي سلامت ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني توپچی بریدونو په وجه خپل کور کلی پریخه او اوس د خپلوانو کره لستونزو ډک ژوند کوي.
په کاړه باندې راوتلیستو ګولۍ شروع شوې برنا قیزه ازما صاحب چې کورونه وشتو مالونه وشتل خلک ټول را په کاړه شو ملک خوش شو. عبدالترال شلتن کې کیناستلو په دې خلکو باندې کوي یو کور د پنځه کاړه او شپږ په کیناستلو نه سرپناه لرو نه کوم شی لرو اړ په خېبل لوڅ سرونه رااله.
سلامت او د هغه په څیر نور کډه شوي خلک وای دوی نه پوهیږي چې ولی پاکستان کورونه او سیمه په توپونو ولي. دوی له افغان حکومت او نړیوالو غواړي چې په پاکستان فشار راوړي او له بریدونو یې منع کړي څو خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خلک وای له 2010 میلادي کال څخه د کونړ په څیر د ډیورند په کرخه د پرتو ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو د پاکستان د پوځ له لوري د توپونو او نورو وسلو ډزې کیږي چې تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي. په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې له امله یې د ډیورند کرښې سره پرتې ساحې د سیمې له اوسیدونکو خالي شوي او د وسلوالو مخالفینو په مرکزونو بدلې شوي دي.
د نجات دادن زهرا خاوري کوتاهي صورت گرفته ایرا کاملا تایید میکنم. زمانی که زهرا مرګ موشه ساعت 8:30 میخوره
د زهرا خاوري د ځان وژنې په اړه له هر چا هر څه اوریدل کیږي. دی وضعیت اصلي لامل ته رسیدل ستونزمن کړی دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د زهرا خاوري د ځان وژنې دانګي.
قدرمنو دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی د تیروتنې له کبله زموږ بخښنه او معذرت ومني. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرېږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت کابل ته د زهرا خاوري د کورنۍ د راتګ انتظار باسي. دوی هیله مندي چې د زهرا کورنۍ به د نوموړي د ځان وژنې د اصلي لامل په موندلو کې له جنایي او قضایي بنسټونو سره مرسته وکړي. دا د وزارت ویان دی عارفی پایکان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د زهرا خاوري د ځان وژنې د لاملونو د موندلو لپاره څېړنې پیل شوې. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري چې د زهرا د همسنفۍ په غږ پیلېږي.
د نجات دادن زهرا خاوری کوتاه صورت گرفته ایره کاملا تایید میکنم. زمانی که زهرا مرگ موش ساعت 8:30 میخوره
د زهرا خاوری د ځان وژنې پاړه له هر چا هر څه اوریدل کیږي. د وضعیت اصلي لامل ته رسیدل ستونزمن کړی دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د زهرا خاوری د ځان وژنې د انګیزې د معلومول لپاره کابل ته د هغې د کورنۍ د راتګ انتظار باسي. دوی وایي اړینه ده چې کورنۍ د نوموړي د ژوند په اړه اړوند جنایي عدلي او قضایي ارګانونو ته معلومات ورکړي. د یاد وزارت وایاندې عارف پیکان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وزارت له پیښې سره سم یو ټیم ته د څېړنې دنده سپارلې، خو په خبره یې تر اوسه مستند څه نه دي ترلاسه شوي.
له
بده مرغه کورنۍ تر اوسه په دایکوندي کې ده، او د دې لپاره چې موږ پیدا کړو چې مونوګرافي د ځان وژنې سبب شو که څه، موږ باید پلټنې وکړو. هر کله چې عدلي او جنایي بنسټونو زموږ سره علتونه شریک کړل، موږ یې حتماً له رسنیو سره شریکوو.
د دایکوندي اصلي اوسیدونکي زهرا خاوري د کابل پوهنتون د وترنری پوهنځي د څلورم ټولګي محصله وه، او تېره یکشنبه یې ځان وژنه وکړه. که څه هم یو شمېر محصلینو د مونوګراف په سر ستونزې د استادانو سخت چلند او ناوړه غوښتنې او ځینې نور موارد د نوموړي د ځان وژنې لاملونه بللي، خو زهرا ته نږدې کسان بیا په دې اړه اوازې بې بنسټه بولي. د نوموړي یوې ټولګیوالې مریم برومن ازادي راډیو ته وویل
خبرې شایعاتی که صورت گرفته ای کاملا غلط است.
هغه اوازې چې خپرې شوې دي ټولې غلطي دي. زموږ همصنفیان شاهدان دي چې مونوګراف یوازې یو ځل رد شوی، نه دا چې 5 ځله. بل تور دی چې استاد بې ځایه غوښتنه کړې ده. دا بیخي غلط فکر دی. زموږ استاد ډېر ښه سړی دی، هغه سختګیر دی، خو سختګیر د دې لپاره چې موږ درس وایو.
اما به او اندازې که مردم شایع کدن نی.
د زهرا یو بل ټولګیوال سید عارف حسینی وایي زهرا به ډېر وخت تر فشار لاندې وه. نوموړی د لیلی مشرتابه په دې توره نوي چې د زهرا په ژغورنه کې نغړی کړی ده.
تنها نمیشه گفت که تحت فشار استادا قرار گرفتن، خودش هم بیمار بودن.
دی وی دست نشو ویلی چې هغه د استادانو تر فشار لاندې وه. هغه خپل ناروغه وه، او د فشار راوړلو علت هم دا دی چې اوسنی وضعیت ته په کتو استادان مجبوریږي چې په محصلینو فشار راولي. په ورته وخت کې د رواني چارو څېړونکی حامد ستومان وایي استادان باید د محصلینو رواني او شته نورې ستونزې په پام کې ونیسي او ورسره همکار پاتې شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زهرا باید د فشارونو حل ځان وژنه نه، بلکې له هغې سره په مبارزه کې لټولی وای.
هر کار چې د استاد زړه وغواړي هماغه کار کوي. دته متوجه نه دي چې آیا په دې شاګرد به مثبت اغیزه ولري یا منفي اغیزه ولري. دغه آینده ته هیڅ متوجه نه دي او هیڅ په هغې باره کې هیڅ فکر نه کوي.
ښاغلی ستومان وړاندیز کوي چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره پکار ده چې پوهنتونونو کې مشورتي دفترونه پرانستل شي، او استادان د محصلینو د ستونزو د هواري برخې ته جدي پام وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د پخواني حکومت چارواکي باید خپلې څرګندونې د قانون په چوکاټ کې مطرح کړي او د ملي ګټو خلاف حرکتونه ونه کړي. په ورته وخت کې د دې جرګې یو شمېر غړي په اوسنیو شرایطو کې پخواني موضوعات رامخته کول ګټور نه بولي. وایي دا ډول موضوعات هیواد د کړکېچ په لور بیایي. په اړه یې رحمت الله افغان رپورټ راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د پخوانی حکومت د چارواکو په ګډون له ټولو افغان سیاستوالو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې له هغو څرګندونو ډډه وکړي کومې چې ملي ګټې زیانمنوي. د دغې جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د پنجشنبې په ورځ د پخوانی حکومت د یو شمېر چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل ټول سیاستوال باید د قانون په چوکاټ کې خپل نظرونه مطرح کړي.
زمان له سیاستینو نه هیله دا ده چې هر هغه غوښتنه باید د قانون اساسي په چوکاټ کې د افغانستان د نافذه په قوانینو په چوکاټ کې د غوښتنه ولري. نو زما په اند اوس د خلکو دا بې ځایه غوښتنې په داسې شرایطو کې دا هېڅ جایګاه نه لري. زما هیله دا ده تر افغانستان د ملي ګټو په خاطر باندې باید موږ لا سره یو کړو.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې بل غړی آریون یونوای په اوسنیو شرایطو کې د پخواني حکومت د چارواکو لخوا د تیرو ستونزو مطرح کول ممکن هیواد له کړکېچ سره مخ کړي. دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل څو ورځې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې په تیرو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوې دي. د نوموړي په وینا د 1993 لمریز کال د انتخاباتو د جعلي کارتونو ماشینونه د وزیر اکبر خان په سیمه کې د هغه چا په کور کې ځای پر ځای شوي وو چې د ښاغلي نبیل په خبره اوس هم د ملي وحدت په حکومت کې کار کوي. رحمت الله نبیل دغه شان ادعا کړې وه چې د 2014 میلادی کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې جالی ډالر کارول سوي او یو شمیر کسانو ته لاله وړاندې د تړونونو د ورکړې ژمنې سوي وي. خو د ولسي جرګې بلغړی عارف رحماني بیا د دغه جرګې د دوهم مرستیال برعکس نظر لري او وایي دا ډول څرګندونې په راتلونکي کې د عامه ذهنونو د روښانتیا لپاره ګټورې تمامېدای سي. هغه وایي دا ډول څرګندونې د خلکو د ویښتیا او د هغو پروګرامونو د افشا لپاره چې د پردې تر شا دي ګټورې دي، خو د هغه وخت چې دا ډول افشاګریانې مستندې وي. له دې وړاندې د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاحکار رنګین داد فرسپانتا او د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق حدی د ملي وحدت حکومت په پروګرامونو انتقادونه کړي وو. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په اوسنیو شرایطو کې د پخوانیو ستونزو یادونه مناسب کار نه ګڼي. د دغه کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه وایي په سیاست کې موږ باید د راتلونکي په لور ولاړ سو او د راتلونکي په اړه فکر وکړو، نه د خپلو ګټو لپاره. تر کومه چې موږ په واک یو هر څه ته ښه وایو، خو کله چې بې واکه سو بیا سیاسي کس هم کیږو او تیرو مسایلو ته لمن وهو. زه فکر کوم چې دا به د هیواد د ملي ګټو لپاره مناسبه نه وي. ښاغلی داود چنګار کوي چې د پخواني حکومت چارواکي د مخالفو څرګندونو پر ځای باید یو بل ته لاس ورکړي او له هغو فرصتونو چې اوسنی حکومت یې په مخ کې لري د هیواد د ملي ګټو او راتلونکي لپاره هلې ځلې وکړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د مارچی ولسوالۍ امنیه قمندانۍ ته ځانمرګې بریدګر څنګه ننووت؟ د هلمند امنیه قمندانۍ وایي په دې اړه یو شمېر شکمن کسان نیول شوي، خو لا هم څرګنده نه ده چې څنګه یاد بریدګر قمندانۍ ته ننوتې. د هلمند ولایتي شورا وایي د پولیسو په لیکو کې دغه ډول کارونه ډېر خطرناک دي. په اړه یې الیاس تایی رپورټ لري.
که څه هم دا پیښه د روانې اونۍ په یکشنبه شپه شوې ده، خو جزئیات یې هغه مهال څرګند شول چې امنیه قمندانۍ او ولایتي شورا په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. د روانې اونۍ په یکشنبه د افغان ځواکونو د یو لوی اکمالاتي کاروان په ترڅ کې چې ګڼ شمېر لوړ پوړي جنرالان او سرتیري هم پکې برخه لرله، یا دوه ځانمرګې برید کوونکي د نورو سرتیرو سره یو ځای په هموی ټانکې مارجې ته تللي دي. ویل کېږي یوه چې د چاودېدونکو توکو واسکټ پتن و، څو ځله د ځان چولو هڅه کړې ده، خو په واسکټ کې د خرابې له وجې پر وخت نه دی چاودېدلی. واسکټ لرونکی بریدګر د یکشنبه په شپه د مرجی امنیه قمندانۍ ته ننوځي، توانیږي خپل واسکټ ته چاودنه ورکړي، خو دا چې نیم چاودېدلی دی چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالغفار ساپۍ مني چې پېښه دستوري وه، خو په اړه یې د تحقیقاتو د پیل کېدلو خبر ورکوي.
اگر چې تحقیقاتو تر اوسه دا نه ده ثابته کړې چې دا په څه ترتیب ځان یې هغه هدف ته رسولی ده، خو ظاهرا فکر کېږي چې د کوم نفوذي شخص لخوانه د حمایه شوی وي او هدف ته رسېدلی وي. بیا هم موږ ته دا هم د لا تر اوسه واضح نه ده د کولای شوی چې په څو ځایونو کې دغه پولیسو توقف درلود، قرارګاو کې پاتې شوي دي. ډېر چانسونه وو چې که هلته ځان پټاو کړی وای شاید دې نه زیات زیان اړولی وای امنیتي او دفاعي ځواکونو ته.
دا چې برید کوونکی د محلي پولیسو په لباس کې وو نو سم نه دی پیژندل سوی، خو ویل کېږي د محلي پولیسو هغه قمندان چې دواړه برید کوونکي د مرجې تر امنیه قمندانۍ رسولي دي نیول سوی دی او تر پوښتنو لاندې دی. په ورته وخت کې یو بل برید کوونکی چې ویل کېږي د مرجې د امنیه قمندان ملاولات د وژلو په موخه د یو مل کلاشنکوب سره په ورته ټانک کې امنیه قمندانۍ ته داخل سوی دی. په دا بله شپه یعنی دوشنبه ماښام پر یو شمېر سرتیرو د خپل توپک شپېلې اړوي، څو تنه زخمي کوي چې وروسته د پولیسو متقابلو ډزو کې وژل کېږي. دا چې دغه ډول پیښې څومره خطرناک تمامېږي، د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي که د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوال نفوذ تر دې حده ورسېږي، کولای سي په ډیرو مهمو ځایونو او اشخاصو بریدونه ترسره کړي.
غټه د اندېښنې خبره ده، ځکه چې دلته موږ په مرکز هلمند ولایت کې پرج مثال د والی دفتر دی، د رئیس د امنیتي ملي دفتر دی، د کمانډان د امنیه دفتر دی، د رئیس محکم دی، څارنوالان دی، د دې ټولو دفترونو وزایونه دي. نو دغه د خطر سره مخ کیږي. پرج مثال ولایتي شورا ده، نور د شن زایونه دي چې تاسو مشکلات په بیا پکې کرا پیښي، خلکو ته اندېښنه پیدا کیږي، خلک ډیر په وهم کیږي. نو تر هر څه د مخه مو د ریاست امنیتي ملي څخه غوښتنه ده چې په دې پسې جدي او په کلکه تعقیب وکړي، حبیلی نه پیدا کی
وسلوالو طالبانو د پیښې پړه منلې ده. کار یوسف احمدی رسنوی ته ویلی دي چې د دوی یو نه پوزی کاس پر افغان ځواکونو ډزې کړې دي او ګڼ شمېر کسان یې وژلې دي، خو دولتي مسؤلین دا خبره نه مني. دا شاید لومړی ځل نه وي چې د وسلوالو طالبانو ځینې نفوذي کسان د امنیتي ځواکونو په تجمع کې ځان ته چاودنه ورکوي. خو حیرانوونکی دا ده چې یاد کسان د محلي پولیسو د یوه مطرح قمندان په غوښتنه چې ویل کېږي پړه یې هم منلې ده انتقالېږي. د مرجي ولسوالۍ محاصره سرتیرو ته د اکمالاتو په موخه دغه سفر کې زه هم د یو شمېر لوړ پوړو جنرالانو او سلګونو سرتیرو سره تللی وم. که څه هم هر څه ډېر منظم ښکارېدل، خو دا چې د دغه ډول یوې پیښې مخه څنګه ونه نیول سوه تر تحقیقاتو وروسته به جوته سي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د ناټو عمومي منشي او د اذربایجان ولسمشر د ناګورنو کرباخ په اړه خبرې کړې دي. د ناټو عمومي منشي د ناګورنو کرباخ سیمې وضعیت د اندېښنې وړ بل، خو ویل چې د اذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو ترمنځ خبرو د دې سیمې د کړکېچ احتمالي حل ته هیلمن کړی دی. په دې اړه به نور تفصیل له ملالۍ بشیر څخه واورو.
د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ او د اذربایجان ولسمشر الهام علیف د اذربایجان د جلاسوي سیمې ناګورنو کاراباخ د کړکېچ په اړه په بروکسل کې خبرې وکړې. په بروکسل کې د ناټو په مرکزی دفتر کې تر خبرو وروسته ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل چې دا جګړه د یو شمېر لویدیځو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده او له دواړو لورو یې وغوښتل چې حالات دې نور نه کړکېچنوي. له ستولتنبرګ سره یو ځای الیف وویل چې د ناګورنو کاراباخ سیمې وضعیت له بده مرغه نه بدلېږي او پر ارمنستان یې تور پورې کړ چې غواړي حالات همداسې دوام وکړي. د ارمنستان په ملاتړ جلا غوښتونکي د ارمنانو اکثریت ناګورنو کاراباخ سیمه تر خپل کنټرول لاندې لري چې د 1990 میلسیزې پر مهال یې ونیوه. په دې جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي دي. جګړې ته د پایتخت ایښودلو په مقصد کېدونکي ډیپلوماټیکو هلې ځلو دومره نتیجه نه ده ورکړې. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په منځګړیتوب نړیوالو د منسک ډلې په نوم د شکیلو لورو ترمنځ مذاکرات جوړ کړل او پکښې روسیې، فرانسې او امریکا هم ګډون کړی و، خو دا مذاکرات بریالي نه شول. د ستولتنبرګ او الیف تر خبرو درې ورځې مخکې د ناګورنو کاراباخ نظامي چارواکو ویلي و چې د دواړو سیمو ترمنځ پر پله په بمي چاودنه کې درې سرتیري وژل شوي او یو ټپي شوی دی. ستولتنبرګ ویل د الیف او ارمنستان د ولسمشر سرش سارکیسیان ترمنځ نوي مذاکراتو هیلمن کړی دی. الیف او سارکیسیان تیره میاشت په جنیف کې خبرې وکړې. الیف په سیمه کې د ارمنستان پالیسی نژادیف تصفیه بولي. ستولتنبرګ دا هم ویل چې الیف به وروسته د ناټو غړي هیوادونو له چارواکو سره وویني. ټاکل شوی د سارکیسیان او الیف دواړه په بلجیم کې د جمعې په ورځ د لویدیځ مشارکت سرمشریزې پر مهال د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره وویني.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د افغانستان د والیانو ټولنه په هیواد کې دروان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. د دې ټولنې رئیس عبدالجبار تقوا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته ویل امنیتي ګواښونه آن په کابل کې مخپسیاتي دودي. محمد حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
که څه هم افغان امنیتي چارواکي په افغانستان کې د امنیت د ښه کېدو خبره کوي، خو دغه هیواد د والیانو ټولنه وایي چې په ټول هیواد او په ځانګړي ډول په پایتخت کابل کې نسبي امنیت نشته. دغه ټولنې رئیس او د کابل پخوانی والی عبدالجبار تقوا د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پخوانی والیانو د ټولنې د غړو په ناسته کې وویل د ملي والی حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی.
در ګوشه او اطراف او اکناف افغانستان
د هیواد په بیلابیلو سیمو او ان په کابل کې نسبي امنیت نشته. ولسوالیو ته د کلیو او لرو پرتو سیمو اکثره غزیدلې لارې تړلې شوي او په دغه هیواد کې هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي.
اکثرا مسدود است. هیچ کسی در این کشور احساس مسمومیت نمی کنه.
دا یاد ټولنې یو شمېر نورو غړو هم وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او خلک له دې کبل اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ ادارې تازه ویلي چې په افغانستان کې جګړې شدیدې شوې دي. د دغې ادارې په تازه خپور شوي راپور کې راغلي که څه هم د افغانستان نوم له جګړې د زیانمن کېدونکو هیوادونو له لیسته ویستل شوی و، خو د دوی په وینا یو ځل بیا د دغه هیواد نوم په دې لیست کې شامل شوی. په دغه راپور کې دغه شان ویل شوي چې د روان میلادي کال د جولای له میاشتې تر سپتمبر میاشتې پورې هر ورځ په افغانستان کې په اوسط ډول اتیا جنگي پیښې شوې چې په تیرو شپږو کلونو کې بې ساري دي. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي و چې د روان کال په پسرلي او اوړي کې د وسلوالو مخالفینو حملې د تیر کال د همدې وخت په پرتله 13% زیاتې شوې، خو په خبره مخالفین خپلو هدفونو ته نه دي رسیدلي. د دفاع وزارت وایي دولت وزیري وایي د وسلوالو مخالفینو هغه شوم پلانونه چې ولایتونه او یا هم ولسوالۍ به سقوط کړي شنډ شوي دي.
در تمام 34 ولایت کشور
د نه ولسوالۍ پرته د افغانستان په 34 ولایتونو کې د دولت حاکمیت شته، خو سږ کال د دښمن خوځښتونه زیات ول. اما دا په دې معنا نه ده چې دوی سیمې نیولې دي، بلکې موږ سیمې نیولې او تصفیه کړې مو دي.
د ښاغلي وزیري په خبره له 30 تر 40 ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ او له 40 تر 30 بیا له متوسط امنیتي ګواښ سره مخ دي. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ به وایي د افغان جګړې په میدانونو کې د بهرنیو ځواکونو شاملېدو په حالاتو مثبت اغیز کړی او امنیتي وضعیت تر پخوا ښه شوی دی.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسید. ازادي راډیو بل نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. زرغونه منګلی د وړاندې کولو لپاره راغلی. زرغونه ستړي مشي.